دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای 9 نیټه ده زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو د ستونزو په اړه د یو شمېر راپورونو ترڅنګ د پېښور او ورسره نړیوال راپورونه هم لرو او په پای کې ځانګړې اونیز خبرونه د تاریخ پاڼه هم د دې غړي برخه ده خو تر هغه وړاندې بوریوال کاکړ ترزو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالۍ یوسفزۍ سره لیدلې ده په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ستایلې دي او امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د یو اټومي تړون په سلو کې 50 برخې امکان شته اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکې ملالۍ یوسفزۍ سره ولیدل وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ناروی په پلازمینه اوسلو کې ملالۍ یوسفزۍ ته وویل چې که چیرې دا پاکستان ته د تلو پرېکړه کوي نو د ده حکومت به یې ملاتړ وکړي ملالۍ یوسفزۍ وویل نواز شریف ورته ویلي چې پاکستان د دې خپل ملک دی نوموړی وایي چې ما نواز شریف ته وویل چې د یو پاکستانۍ په حیث دا زما فرض دی چې ولاړه سم او هلته د خلکو خدمت وکړم نوموړی دا هم ویلي چې له وزیر اعظم نواز شریف سره یې د پاکستان پر تعلیمي نظام په ماشومانو مزدوري کول او په زور د نجونو د ودولو موضوع هم څېړلې ده د یادونې وړ ده چې ملالۍ یوسفزۍ د 2012 کال په اکتوبر کې طالبانو له دې کبله ویشتلې وه چې د نجونو د تعلیم لپاره یې هلې ځلې کولې د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام ادارې د صوبې یو مشر یو شمیر ضلعو ته د پشکل د بارانونو له کبله د سیلابونو خبرداری ورکړی دی یادی ادارې ویلي چې د پشکل د بارانونو له کبله له ممکنه سیلابونو د ځان ژغورنې لپاره باید اړین ګامونه پورته کړل سي د دې ادارې یو چارواکي خالد خان د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال رېډیو ته وویل
محکمه موسمیات ولې مونږ ته دا ویلي د جولای د دویمې هفتې نه به دا بارانونه خپل زور نیسي نو د هغې د وجې مونږ ټول ډسټرکټ کې چې دی مطالعه کړي دي چې هغې دې حفاظتي اقدامات واخلي خلک ته انفارم کړي مونږ ټول ډسټرکټ ته فنډس هم ورکړي دي دا چې کوم بارانونه د دې دا ړومبی چې کوم فوکس وو هغه هزاره ډیویژن او د هغې نه علاوه په پېښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شانتې دې طرف ته ډی ای خان ډیویژن کې په دې کې هم په مختلف مقاماتو باندې د بارانونو پیشنګوئی شوې
خالد خان دا هم ویل چې که چیرې څه ډول بیړني حالات راغله او د مرستندوی کارونو ضرورت سو نو د دوی ادارې ورته پوره تیاری کړې ده د شنګای همکاري سازمان د ورځنۍ سرمشریزه نن د روس په اوفا ښار کې پیلېږي په دې غونډه کې به د پاکستاني پلاوي مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي بل پلو له افغانستانه د روان سوي پلاوي مشري افغان ولسمشر اشرف غني پر غاړه ده د افغان ولسمشر یو ویان ظفر هاشمي د چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل
په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغو غونډو کې چې د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي
پاکستان افغانستان او هند د شنګای همکاري په سازمان کې د څارونکو حیثیت لري په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر استازي یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ستایلې دي د یوناما مشر نیکولاس هیسوم د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د سولې لپاره به نور ګامونه هم واخیستل سي د ویلي چې افغانان د سولې حق لري رویټرز خبري اجانس په مذاکراتو کې برخه والو ته د ځینې نږدې سرچینو په حواله ویلي چې د خبرو دویم پړاو د اګست د میاشتې پر 15 او 16 پلان شوی دی په عین حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر مشر حامد کرزی په یو خبر پاڼه کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو د مخامخ خبرو هرکلی کړی او هیلې څرګنده کړې ده چې د سولې له ټینګښت سره به مرسته وکړي د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په وروستیو دوو اونیو کې په دې ولایت کې د بې پیلوټ الوتکو 15 بریدونه سوي چې لږ تر لږه 6 وسلوالې وژلې دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت داعش وسلوال هم شامل دي. عبدالزی زیاته کړه چې تازه برید په اچین ولسوالۍ کې سوی چې 19 وسلوالې وژلې. د ویل که څه هم د ټولو وژل سوو د هویت په اړه معلومات نه لرو، خو داسې ګڼل کېږي چې مهم وسلوال هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وړم ورځ په اچین ولسوالۍ کې د داعش د دویم لوی قمندان ګلزمان د وژل کېدو خبر ورکړی و. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د یو اټمي تړون په سلو کې 50 برخې امکان شته. دا خبره د چهارشنبې په ورځ د کانګریس هغو غړو کړې ده چې د ولسمشر باراک اوباما او ډیموکراټو سنیټرانو ترمنځ د تړلو دروازو شاته په سوو خبرو اترو کې شریک و. سنیټر کریس کونز ویلي ولسمشر باراک اوباما په دې اړه باوري نه و چې ایران به د امریکا او اروپایي اتحادیانو لخوا ټاکل سوي سخت شرطونه ومني. سینیټر بین کارډن ویلي چې ولسمشر اوباما دې ته اشاره کړې وه چې ایران باید لومړی د پوځي ځایونو په ګډون ټولې سیمې کتلو ته پرانیزي او له هغه وروسته به دوی تړون لاسلیکوي. نوموړي ویلي اوباما په دې نه دی خبر چې یو تړون به وسي او کنه، خو هغه دا ویلي چې داسې یو تړون به ونه کړي چې د ایران د اټمي وسلو مخه ونه نیسي. د دې سینیټران په وینا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې دی په دې تادی کې نه دی چې په دې اونۍ کې دې یو کمزوری تړون لاسلیک کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالی یوسفزی د پاکستان له وزیر اعظم سره په لیدو کتو کې په پاکستان کې د ماشومانو ته د تعلیم پر اسانتیا ورکولو ټینګار کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي د پشکال د بارانونو له کبله د ممکنه خطرو په اړه یو شمېر حساسو ضلعو ته خبر ورکړی دی ترڅو انتظامات وکړي.
د جولای د دېمې هفتې نه به دا بارونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې مونږ ټول ډسټرک چې دی مطالعه کړي دي چې هغې دې حفاظتي اقدامات واخلي.
په بنو کې د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي کډوال وایي چې حکومت دې د دوی د بیا ستنېدو پروسه ګړندۍ کړي ځکه چې دوی د ستونزو له ډک ژوند څخه تنګ راغلي دي.
ارے جادو دا خلق تی دا دے کی دی سرا بربود میکڑل وطن می دمرا رمون دا دمرا تا بنا می نو جیرا چ خپل کلی خپل خڑگی میرلی می یورلی دلی نوی.
د افغانستان د دفاع وزارت وای د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا د داعش د ملاتړ د بیان پاړه اندیشمن نه دي او د ټولو سوالو ډلو د مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی لري.
موږ په داعش په افغانستان کې نه منو. هر څوک چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي په دې پوښي چې هغه د وسوال پوز دښمن دی.
د روانې خپرونې په پای کې ځانګړي 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم درته لرو چې دا ځل د پېښور د بالایسار په اړه ذکر پکې شوی دی.
بابر چې خیبر د غرونو لاندې راکوش شو آبیا راغو پېښور ته رومبنی ځای چې هغه خپل دلته یو قسم قلعه جوړه کړه هغه ته موږ نن سبا دا بالایسار وایو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای سي. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د خیبر پښتونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالی یوسفزی پرون د ناروې په سر شار اوسلو کې تر یو تعلیمي کانفرنس وروسته د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې په پاکستان کې پر تعلیمي نظام د کارګرو ماشومانو پر مسلې او د کم عمره ودونو د مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. ملالی له نواز شریف سره د ملاقات پر وخت پاکستان ته د تلو د خواهش څرګندونه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف او نوبل انعام یافته ملاله یوسفزی د ناروې په ښار اوسلو کې د تعلیم کانفرنس نه پس خپل وړومبۍ باقاعده ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې 19 ملاله یوسفزی وزیر اعظم نواز شریف سره پاکستان کې د تعلیم نظام د ماشومانو کار کولو مسلې او د وړوکي عمر ودونو مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. په دې مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د تعلیم معیار ښه کولو او صنفي مساوات ښه کولو لپاره پور عزم دی او حکومت د زنانو ماشومانو او اقلیتونو د حقونو ودې لپاره نمایه اقدامات اوچت کړي دي. وزیر اعظم هم اویل چې د ترهګری د خاتمې په اړه حکومت پور عزم دی او د دې نه به تعلیم ته وده ورکولو کې کامیابی هم ترلاسه شي. د ملالا فنډ پاڼه د ملالا د خولې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره اتفاق لري چې تعلیم لپاره کوټلي اقدامات اوچتول ضروري دي. په دې موقع ملالا یوسفزی وزیر اعظم نواز شریف ته وینا وه چې دا د هغې ذمېواري ده چې پاکستان ته واپس لاړه شي او د خپل قوم او د ماشومانو خدمت وکړي. ملالا اویل خواهش لري چې پاکستان او د پاکستان ماشومان لپاره کار وکړي. د دې ملاقات نه مخکې اوولس کلنې ملالا یوسفزی د اوسلو د تعلیم کانفرنس په موقع نړیوال مشرانو باندې زور ورکړو چې د پوځي اخراجاتو اتو ورځو خرچ دې د ماشومانو د 12 کالو بیړیا تعلیم لپاره استعمال کړی شي. واضح دي وي ملالا یوسفزی د تعلیم ودې لپاره یو آگاهي مهم هم شروع کړی دی چې مقصد یې د تعلیم اهمیت څرګندول دي. د دې مهم نوم دی کتاب نه چې ټوپک. د فکر د ملالا یوسفزی کال 2012 کې د طالبانو په یو برید کې ژوبل شوی وه او د هغې نه پس علاج لپاره برمنګم ته لیږل شوی وه. نوموړی د علاج نه پس د تعلیم لپاره په مختلفو فورمونو خپل آواز اوچتول شروع کړی دی.
زمو شغله مشال رادیو څخه اوري په همدې موضوع کې پاته کیږو. نیوزویک مجلې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د نړیوالې مبارزې ملالا یوسفزی د هغې وینا پر اساس لیکنه کړې په کوم کې چې نوموړي یو ځل بیا پر نړیوالو غږ کړی چې د تعلیم لپاره دې هلې ځلې وکړي. ملالا یوسفزی ویلي چې د نړۍ مشران باید د ټوپکو د مرمیو پر ځای پر کتابونو پیسې ولګوي. بوریوال کاکړ د نیوزویک مجلې د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
نیوزویک مجله کې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالا یوسفزی تیره اونۍ له هغه شاوخوا 8 میاشتې وروسته اوسلو ته تللې وه چې نوموړي د تیر کال په ډسمبر کې هلته د امن نوبل جایزه ترلاسه کړې وه. ملالا یوسفزی د اوسلو سرمشریزې په نامه هغې غونډې ته تللې وه د کومې هدف چې په ټوله نړۍ کې د مفت او ښه تعلیم خپرولو په اړه پوهاوی رامنځته کولو. ملالا یوسفزی دې غونډې ته وویل، زه په دې غونډه کې د ماشومانو او د هغو 80 لک نجونو په استازیتوب ګډون کوم چې په نړۍ کې تعلیم ترلاسه کولو ته نه پرېښودل کېږي. نیوزویک لیکي چې ملالا یوسفزی زیاته کړه چې دا د اوسلو په سرمشریزه کې د دې د ځینو ملګرو په ګډون د هغو نجونو استازیتوب هم کوي چې له سکولونو ایستل شوي او په زور پر واده کولو مجبوره شوي دي. نوموړي وویل، زه دلته د هغو ماشومانو غږ هم پورته کوم چې په دې کم عمر کې مزدوري ته مجبور دي، غریبان دي او تښتول کېږي. نیوزویک مجله لیکي، ملالا یوسفزی په خپل وینا کې د پېښور پر سکول د طالبانو د هغه خونړي برید یادونه هم وکړه په کوم کې چې تر 1,000 زیات ماشومان ووژل سو. په دې نړیواله غونډه کې د ملالا یوسفزی د ګډون هدف د هغو زرګونو ماشومانو استازیتوب هم کولو چې په نړۍ کې د جګړو له امله زده کړو څخه بې برخې دي. ملالا یوسفزی د خیبر پښتونخوا په سوات کې زیږیدلې وه او د روانې میاشتې پر 18 نیټه 43 کلنه سوه. نوموړي له هغه وروسته په نړیواله کچه مشهوره سوه چې وسلوالو طالبانو د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه له دې کبله په سر کې په مرمۍ وویشته چې دې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. ملالا یوسفزی تر ویشتل کېدو وړاندې د پاکستان د قومي امن جایزه ګټلې وه او په 2013 کال کې ورته د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ورکړل سوه. او نوموړي ته تیر کال یعنی په 2014 کال کې په هند کې د ماشومانو د حقونو لپاره له کارکوونکي کیلاش ستیارتي سره یو ځای د امن نوبل جایزه ورکړل سوه.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلي
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پا پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. اوسو د پېښور پر لور په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د پشکال بارانونو له وجې له سیلابونو څخه د بچ کېدو او احتیاطي ګامونو پورته کولو لپاره د سبې زیاتره ضلعو ته خبرداری ورکړې دي. اداره زیاتوي چې د هر ډول بیړني حالاتو د مخنیوي او مرستندوی کارونو لپاره دوی چمتووالی لري. په دې لړ کې له پېښوره د شبیر احمد جان راپور ته غوښتي.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي خالد خان مشال لیډو ته وویل چې د موسمیاتو محکمې لخوا په خیبر پختونخوا کې د پشکل بارانو شروع کېدو سره ځینې سیمو کې په سیندونو کې د سیلابونو خبرداری جاري شوې ده. نو ځکه دوی خپل هم ځان چمتو کړی دی او ټولو متعلقه ضلعو ته هم خبرداری ورکړی دی.
دا ټول ډیسټریکټ ته هم
مونږ ایشو کړی دی چې روان چې مونسون بارانونه دي محکمه موسمیات والا مونږ ته دا ویلي د جولای د دویمې هفتې نه به دا بارانونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې مونږ ټول ډسټرکټ چې دی مطالعه کړي دي چې هغې دې حفاظتي اقدامات واخلي، خلک دې انفارم کړي. مونږ ټول ډسټرکټ ته فنډس هم ورکړي دي. دا چې کوم بارانونه د دې دا ړومبی چې کوم فوکس واغه هزاره ډیویژن او د هغې نه علاوه په پېښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شان دې طرف ته ډی ای خان ډیویژن کې پدې کې هم په مختلف مقامات باندې د بارانونو پېښنګوي شوی او موږ ټول ډیسټرکټ انفارم کړي.
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ڈی ایم اے په هر ډول هر قسمه هنګامي یا بیړني حالاتو ته چمتو دي او دې نه علاوه په ضلع کچ هم د دوی څومره دفتر دي هغوی له هم هر قسمه اسانتیاګانې او فنډونه ورکړی شوي دي.
موږ هم په صوبه ای ستا باندې مکمل تیارو هر قسمه سچویشن ته. هغې نه علاوه ډسټرکټو کې هم هر قسمه چې کوم سچویشن دی هغې دپاره ډسټرکټ کې هم تیاری دي. موږ دې دپاره د منصوبه بندي او پلاننګ ورک دی هغه د مارچ نه شروع کوو. مارچ نه واخلې تر جون پورې، جون کې دا کمپلیټ شي. زموږ چې کوم مانسون کنټیجنسی پلاننګ دی بل کمپلیټ دی او صوبه ای حکومت موږ ته هم فنډ هم راکړي دي. لکه په فنډ هم څه داسې کمی نشته.
نوموړي ویلي چې دې لړکې دوی د پاکستان پوسټ سره هم په تماس کړي او دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا سرکاري امدادي اداره یا ریس کی 1122 هم چمتو کړی شوی ده. د یاد ادارې ویان بلال فیضی مشال ریډیو ته وویل چې په سیلونو کې امدادي کارون لپاره دوی په اداره کې خپل یو خصوصي څنګه تیار کړی ده او د تیزو بارانونو یا په سیلونو کې چې څه هم ضروري امدادي سامان وي هغه دوی سره موجود دی.
حالیا چې پی ڈی ایم کم الرټ جاری کړی دی کې ریس 1122 ته هم الرټ راغلی دی. دا غي د پاره زمون کسان الرټ دي. موږ امبولانسز دې د پاره وقف کړی دي چې 10 امبولانسز په دشي چې هغه به اونلي ڈی سی د پاره دوی استعمالېږي. 400 پلس چې کم اهلکاران دي
موسمیاتو محکمې خیبر پختونخوا کې امکان څرګند کړی دی چې د خیبر پختونخوا زیاتره میدانی او غرجو سیمو کې د په شکل د بارانو لړۍ چې د تیر اتوار نه کومه شروع شوې ده ټوله میاشت په تر دمې پورې دوام لري. بلخوا سیندونو سره جوخت خلکو باندې هم غږ کړی دی چې په دې ورځو کې د سیندونو سره خوا کې نه اوسېږي او نر دغلته روزګار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
سمو ژغله مشال رادیوس خاوري. د شمالي وزیرستان به کور کلسوي کډوال چې په بنو کې د کډوالي ژوند تیروي وای حکومت دې د دوی د لیژلو پروسه ګړندۍ کړي او دوی د ژر تر ژره خپل سیمو ته ستنه کړي. د روژې په میاشت کې د راشن ترلاسه کولو لپاره په قطارونو کې ولاړ دغه کډوال شکایت کوي چې په سره لار مرکې د خیمو له ژوند څخه نور ستړي شوي دي. د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر په اړه نور تفصیل راکوي.
د میرعلي حیدر خیل کلی یو کډوال یحیا خان چې دا ورځې مهال راشن ترلاسه کولو لپاره په انتظار ولاړ و مشال ریډیو ته وویل په سخت مر کې د خیمو او سرې شګو کې یې ژوند تنګ شوی سو خپل سیمو ته دې واپس ولېږي.
ایمو د حکومت نه دا غوښتنه ده چې میش خپل کلی ته ولاړي. ونه میشته د راشن نه بچار دي، ونه میشته ری پی بچار دي. دا لري وکړې لوړې ادارې خپل چې غونډه لري رو کوي مرغانه به چې خپل خړګي میرلی میشته بچار دي. خپل درې شه چې میشته بیو لګي میشته تام بی بچار ده. خو نه دا یره ثری شه کې میشته ثری شه کې غرمور تکړلې. اره رادو دا خلک تی دا دې کې دي سره بربود میکړل. وطن می دمر ارمون دا دمر. ته باندې مینو یاره چې خپل کلی خپل خړګي میرلی مې یورلی دلی نه وی. چې نه رته کوم یا د ډېر په خپا مو دی چې خړاګې میر لیا چې اور لیدلې وای.
ارشد خان وای دولت نه نور هیڅ نه غواړي او د وطن تللو یې ډېر ارمان دی. سو خپل سیمو ته واپسی غواړي چې خپل تعلیمونه جاری وساتي.
ویلوړي پلان شهدا بډا ګون ویلوړ دی وډا کسون ویلوړ دی د چا سره دا غم نشته. د وطن سره میش دم را مینا دوی میشته نه راشن پوچار دا میشته نه پیسې پوچار دی میشته نه غاټه پوچار دی میشته خپل تعلیم پوچار دا میشته خپل وطن پوچار دا. ته ارچا بال باج به تعلیم مشوال کلاسینا پوتشوال سکولینا پوتشوال ارچانا دولته په کېر شه دی وکاس سلور 15 بچون وی دغه شه یو د تعلیم مخانوی نه دی ټیوشن مخانوی نه د سکول دی فیس دا د کوله مخانوی نه کولین ازود شي میشته خپل وطن ازود شي.
راشن لپاره په قطار کې ولاړ یو بل کډوال حضرت علی هم د خپل وطن تللو په ارمان دی او هم خپل سیمه ته د تلو غوښتنه کړي.
میرزا حکومت ته دا اپیل کی نواز شریف کی راحیل شریف چې میرزا د خپل وطن زر نظر طریقہ جوړا کو. نه میرزا دا غار شرینه پچار دی، نه مری پی پچار دی، نه مترای پچار دی، میرزا خپل وطن پچار دا چې دا ګرمه یو دا غاته خلق دوله دله تشتی په دره شری په څه څه میرزا بیان کی هر شای مو پوته جا شای خاتم خپل کلا خپل وطن میرزا غوړي.
شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لکابلا قریبا لس لکه خلق بے کور شوی چې زیاتره د بنو او خوښا کې میشته دي. دوی د تیر یو کال نه په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې هم د غیوا غوښتنه کړې چې دولت ته کلیر شوی سیمو ته ستانه کړي. په نږدې ورځو کې د شمالي وزیرستان میرعلي د قبیلې کډوالو واپسی شروع شوې چې د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره ایف ډی ایم ای چارواکو په وینا تر دې دمه د قبیلې څلور پاس زر خاندانونه واپس ستانه شوي چې د روانې میاشتې اول نیټې نه یې واپسی شروع شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او زه د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی زده کوونکي او ځایي خلک شکایت کوي چې د لوړګي په سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو د کمی له امله په سلګونو زده کوونکي له داخلو څخه محروم دي. دوی وایي چې باید سیټونه او استادان ورته زیات کړل سي او دغه ستونزه دې په مستقله توګه هوار کړل سي. بلخو د قبایلي سیمو د تعلیم د محکمې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې دا مشکل حل کړي. په دې هکله نور تفصیل سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری په دې راپور کې راکوي.
د خیبر جنسیز د کونکو او ځای خلک وای چې سکال یو ځل بیا د لوړګي په سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو کمخ دی او لسم پاس په سلګونه زده کونکو پکې د سیټونو استادانو د نشټوالي لامل تر اوسه د داخلونه به برخې دي. دوی وای چې د فاټا د تعلیم محکمه دی ورته سیټونه زیات کړي او استادان د هم پکې پوره کړي. په دې حق لا د خیبر جنسی د زده کونکو اتحادی یو مشر امان علی مشال ریڈیو توائی
زندی پتن ڈگری کالج کے تقریباً پنجو کلونا در رشتوں کا مہرا روان دے آبادی زیادہ دول سر آپ دو سیٹوں کے اس اضافہ ملا دا وجہ دا چی کال پکال وخل کو دا مشکلات کی او مونگ دا گورنر خیبر پختونخوا دام مطالبہ دا چی دا گورنمنٹ ڈگری کالج زندی پتل اسٹوڈنٹ کی تزا پرمننٹ زیاد پیشی او سراور سرا دا ٹیچر سٹاف ہم زیاد پیشی
او دا خیبر یو زائیو سی دن کئی عبدالرازق وائی
علاقے کی آبادی کال پکال زیادہ کی سیٹوں مگر زیادہ پہ زیادہ سیٹوں میں جکل ادا جوڑ شو ہے 1988 کے غالباً 245 سیٹوں اور نن پہ 2015 کے مگر 245 سیٹوں میں خل کو دیر زیادہ ڈیمانڈ اٹھو بہار کال بانے مونگ دیر پارا پولیٹیکل ہے تھا پی ایتا ادو ہوتا درخواست میں گو اخباروں کی بیانوں نے اور کچھ مہربانی ہو گئی چہرے دفعہ سیٹوں کی علاقے خلق زیادتی خلق مجبوری سی غریب خلق کی ابھی پرائیویٹ کالجوں کا پرائیویٹ اگر اداروں کا رجوع کا طریقہ دار جی دفعہ کالج صحیح طریقے سارا سیٹوں زیاد سی یا پوسٹ گریجویٹ سی
د خیبر جنسی په لوړګي سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو د کمی په حق له مشکله په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایریکټر شاهنشاه سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
کوشش پرنسپل راضی کنا ڈیمانڈ براضی واقعی ڈیولپ کرشمان ایڈمیشن کی سٹون جاتی کمی کی
یاد دیوی چې د خیبر جنسی په لوړګي سرکاري ډیګري کالج کې هر کال د سیټونو او استادانو کمی وي او ځیز د کونکي او خلکې غوښتنه کوي چې دغه ستونزه د پکې په مستقله توګه هوا رکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پښتونخوا د جنوبی ضلع ټانک خلک وایي چې په یاده سیمه کې د سیاسي رقابت او د حکومتي او پوځي ادارو ترمنځ د کړکېچ له امله د دوی د اوبو د نشتوالي ستونزه نه هواریږي. دوی وایي په ښاري سیمو کې اوبه په پیسو اخلي، خو په کلیوالو سیمو کې خلک په ډنډونو کې له مودو ولاړې اوبه کاروي. په دې اړه زموږ د همکار مجید بابر دې راپور ته ساسو پام را ګرځوم.
د خیبر پختونخوا د ټانک ضلعي ولسوالۍ چې د روژې په میاشت کې د څښاک د اوبو د نشتوالي د ستونزې سره مخ دي، او د دوی په خبره د یادې ضلعي انتظامیه په دوی باندې د څښاک اوبه په پیسو خرڅوي. د ټانک ښار یو اوسیدونکی محمد شکیل وایي چې هغه خلک چې وسی وي او اوبه په پیسو اخیستی شي، نو د اوبو ضرورتونه پوره کولی شي.
بار بازار سے دغه میونسپل کمیټي ټانکی خرچه یې لګیا دي په 2500 روپۍ باندې. اخشه چې ډرامه اوبه نه دلته مشکل چې در په در شروع کلا یو لوري ته کل به کلا لین فالټ کی کلا مشته بجلی فالټ وره کلا مشته زام وای خو به دغه ټاک شي وک مشته دوره تنگش د گله یو تلار سو جی جای پجا شجینات بلټی خسی دی کلا یو جی تا کلا بل جی تا. دا گرمی ته ګورو ا روزوی ته ګورو جی ا مش حالات ته ګورو او به په واجب نه چلو خو جی پریز دا مشته د نلکو شه دوره ساس کې بنسته چې مو جو دس پو کو دوره وبنسته چې دانه پلم دی کو.
د ټانک سره نږدې د یو کلی اوسیدونکو خلیل محسود وای چې په ټانک خار کې خو بیا هم ولس د ښاک اوبو ستونزه په سناسه ډول هوار کړی، خو د دې په خبره د ټانک په خوښه کلیوالو سیمو کې بیا ولس په ډنډونو کې د باران د ولاړ اوبو په سکلو مجبور دي.
په ټانک شه چکیم په بزرګ شه د نن د ابي کمای دی هغه ټول دنیا ته پتا دو چې ډېر سخت مشکلات خل دی او داسې بنمیندوي. او د ټانک نه علاوه چکیم بهر ته غری دي کلی دي تیغي شه د ابي مکمل دره خشکېدو دره چې هیڅ قسم خال کورته د ابي نه مستفید کده نشي. لره لره د غړي وخستې وي زنانا بډاګونه او بچونه چیرې د دل دل ګندا په دې باران جمع شوی وی ویلوډه وی پیغیشه تو جامع هوین دی د غیبت سلطه هي استعمالوي هر قسم استعمال د پر دغه ګندا په خلک کوي د دې چې د خلکو غټه بيموري نه ورسي.
د ټانک ضلع نه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکو غړي محمود احمد خان وایي چې د اپوزیشن سره د تعلق په بنا د صوبې واکمن د تحریک انصاف ګوند د سیاسي رقابت لامل د ټانک د خلکو د اوبو ستونزې نه هواروي.
صوبای حکومت ته مسول سره اسمبلی کې ویل دي چې موږ ټانک ته توجه راکړو ډیر
$70 million په مرستو د ګومل دام ډیم د تیر کال د جنوري په میاشت کې د پاکستانی پوز د انجینیرینګ شعبې FWO د وابړې محکمې ته د ازموینې لپاره حواله کړی و. خو د یادو سیمونه د پاکستان د قومي اسمبلی غړی داور خان کونډې وایي چې په دغه پروژه کې سختې بې قاعدګۍ شوې دي.
ګوملزام جوړ دی FWO سره حقیقت ته هیڅ خبرې نشي کولې. FWO هغه آرمی انډر ده، هغه ته څوک دا نشي ویلې چې تا دا روډ غلط جوړ کړ، هغه ته څوک دا نشي ویلې چې تا دا نالے نهر غلط جوړ دی. اوس مطلب دا دی چې هینډینګ ټیکینګ نہ کئی زکا نہ کئی چہرہ نہرونا چی دی اگر کینا وہ پکی لارا اگلی نہیں دی ہو کینا ایف ڈبلیو کار غنا کرے دے سب سٹینڈرڈ کار دے اور وابڈے اس ہینڈنگ ٹیکنگ نہ کئی دی ورتا ہوئی چی دا وان چا ورتا ہوئی چی کار ٹھیکو کئی نہ دے الو بدماشی شروع دا نہ دے کہ وہ سوک سوک کی تول کرنے لان دی میجران دی لیفٹیننٹ کرنل دی بریگیڈیئر دی ٹول آگا حاضر سروس ٹول او دے داران دی ایف ڈبلیو اور سر کو باشن د ملک وزیر اعظم خبر نہ چکو لینا.
داور خان کنڈی وائی د ٹانگ ضلع او خوش اسی مست د پاس لس لک خلق د صوبائی وفاقی حکومتونو او امنیتی ادارو ترمنځ د سیاسی رقابت او بے غوری لامل دا محل د څخاک او اوبخور لپاره د غبونه محروم دي.
مجید بابر چې د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې د اوبو د نشټوالي د ستونزې په اړه تاسو ته راپور اوروي. مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زمر د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ. مشال رادیو تاسو لپاره د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولي خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري واوري چې پته ده mashalradio.com، او د دې ترڅنګ چې تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. دا وخت د سهار لسنمی بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی سره ولیدل. وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې ملالی یوسفزی ته وویل چې که چیرې دا پاکستان ته د تلو پریکړه کوي نو د حکومت به یې ملاتړ وکړي. ملالی یوسفزی وویل نواز شریف ورته وویل چې پاکستان د دې خپل ملک دی. ملالی یوسفزی زیاته کړې چې ما نواز شریف ته وویل چې د یو پاکستانی په حیث دا زما فرض دی چې ولاړ سم او هلته د خلکو مرسته وکړم. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې د صوبې یو شمیر ضلعو ته د پشکال د بارانونو له کبله د سیلابونو خبرداری ورکړی دی. یادې ادارې ویلي چې د پشکال د بارانونو له کبله له ممکنه سیلابونو د ځان ژغورنو لپاره باید اړین ګامونه پورته کړل سي. د دې ادارې یو چارواکي خالد خان د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې که چیرې څه ډول بیړني حالات راځي او مرسته ته ضرورت پیښیږي نو دوی ورته تیاری کړې ده. د شنګای همکاري سازمان د ورځنۍ سرمشریزه نن د روس په اوفا ښار کې پیلېږي. په دې غونډه کې به د پاکستاني پلاوي مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي. بل پلو له افغانستان دروان سوي پلاوي مشري د افغان ولسمشر اشرف غني پر غاړه ده. پاکستان، افغانستان او هند د شنګای همکاري په سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري ستایلې دي. د یوناما مشر نیکولاس هیڅوم د چهارشنبې په ورځ نوښته په یو خبر پاڼه کې هیله څرګند کړي ده چې د افغانستان د سولې لپاره به نور ګامونه هم واخیستل سي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د یو اټمي تړون په اصلو کې 50 برخې امکان شته. دا خبره د چهارشنبې په ورځ د کانګرس او غړو کړې ده چې د ولسمشر باراک اوباما او ډیموکراټو سنیټرانو ترمنځ د تړول دروازو ته شاته په سو خبرو اترو کې شریکو. د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام‌آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځي چې ورته غوړسو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په مری کې په امن مذاکراتو لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومبه پړاو په مری کې پای ته رسیدلې ده او دغه مهال دواړه ډلې په بیا لیدنې متفق شوې دي. ورځپاڼې لیکي چې دا خبره یقیني ده چې د پاکستان او افغانستان دواړو د امن او بدمنۍ حالات په یو بل نیغ په نیغه اغیز لري، نو ځکه راتلونکي کې به هم دواړو هیوادونو او سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په یو بل باور او د دې ترڅنګ د ښو اړیکو د دوامدار ساتلو لپاره لکه د پخوا په سیر په یو بل د بې ځایه تورونو لګولو څخه ډډه کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ، بدامنۍ، تشدد او جګړو له امله افغانستان او پاکستان دواړه سخت ځپل شوي دي او اوس په کار ده چې د امنیت ټینګښت د دواړو هیوادونو د لوړپوړو مشرانو شریک مقصد وي. اکسپرس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې د ترهګرۍ او ناامنۍ له وجې پاکستان هم متاثره کیږي، نو دا وجه ده چې پاکستان دا کوشش کوي چې په افغانستان کې په هر صورت کې امن قائم کړی شي، ځکه چې یو مستحکم او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د دې مذاکراتو کامیابی انحصار په افغان حکومت او طالبانو دی، نو دواړو ډلو لپاره کار دی چې مذاکرات کامیاب جوړولو لپاره هڅه وکړي او داسې غوښتنې دې نه وړاندې کوي چې د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتللو کې خنډ ثابت شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې قومي احتساب بیورو په ملک کې یو نیم سل غټ د کرپشن کیسونو فهرست په سپریم کورټ کې جمع کړی دی او په رپورت کې ویلې شوې دي چې د وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی صدر آصف علي زرداري د پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی راجا پرویز اشرف چودھری شجاعت حسین د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په شمول د زنو نورو غړو پر ضد پلټنې روانې دي. ورسپانه لیکي چې د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې ترسو ادارې صحیح نه وي او په قانون عمل درآمد نه کیږي نو تر هغه وخته کار په صحیح توګه مخ په وړاندې نشي تللی. نو ضرورت د دې خبرې دی چې مرکزي او صوبایي حکومتونه دې نه صرف د دې ادارو اصلاح وکړي بلکې قومي ادارې دې د سیاسي مداخلت او دباو نه هم آزاد کړي او د ملک ټول ادارې په خپل حدونو کې دننه ساتلو سره سره د کار لپاره دې ورته یو ښه ماحول هم ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیې خبرېدونکي ګارډین رسپانې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې د خبرو د پیل سوي لړۍ او د هیل نومې یوې امریکایي وبپاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت هستوالې ډلې د نفوذ د زیاتېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو تفصیل له هارون باچا اورو.
د ګارډین رسپانې لیکنه وایي د پاکستان پر منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې پیل شو خبرو د افغانستان د مسلې یو سیاسي حل ته هیلې پیدا کړي. د پردې سربیره ده چې په دې وروستیو کې کابل د دوو ځانمرګیو بریدونو شاهد واوسید. د لیکنې تر مخه د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره د چین دلچسپي هم ډېره شوې. دغه هیواد د دې لپاره چې په جنوب لویدیځ برخه کې د اسلامي اغېتوب مخه ونیسي په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ یې د یوه سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې تیزې کړې دي. لیکنه کاږي که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ته واک ورکړل شوی چې له طالبانو سره د سولې خبرې په خپلواکه توګه پر مخ یوسي، له هغو سره د مذاکراتو لپاره په حکومتي ټیم کې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم شامل دی. نوموړی د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی وراره دی. لیکنه وایي حامد کرزی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو د اوسني ولسمشر اشرف غنی له هڅو سره مخالفت ښودلی دی. په لیکنه کې د یو پاکستانی شنونکي حسن عسکری رضوی خبره راخیستل شوې چې ویلي دي ولسمشر غنی د افغانستان ولسی جرګې او هم افغان بیوروکراسۍ لخوا له فشار سره مخامخ دی. نوموړی به اوس وکول شي هغوی پر دې خبره قانع کړي چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره مرستې کولو ته حاضر شوی. بلخوا دی هیل نومي امریکایي وبپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو د هغه هیواد د لرو پرتو سیمو نه په ښارونو کې جوړو پوځي اډو ته غونډېدل پیل کړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ د پراخېدا نښې نښانې ښکاره شوي. په لیکنه کې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو پخوانی مرستیال وزیر ډیوډ سیډنی په حواله ویل شوي موږ ته دا فرق نه کوي چې کنې په افغانستان کې هم طالبان دي چې د داعش ډلې په شکل کې مخته راغلي. نوموړي زیاته کړې کله چې طالبان د اسلامي دولت وسلوارې ډلې لیکو ته ورځي هغه ډله مضبوطوي. د امریکا دا وینا چې د یادې ډلې په کمزوري کولو پسې راغستې ده سمه دعوه نه ده. د لیکنې تر مخه د امریکا دفاع وزارت یوې پخوانی مرستیالې وزیرې میشل فلورنی هم په دې وروستیو کې له یو امریکایي ټلویزیون چینل سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې مخته تک په خبرو اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړی حتی د امریکا له ولسمشر براک اوباما غوښتي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نن روس ته ولاړی. د افغان ولسمشر دفتر وایي چې په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع هغه څه دي چې ولسمشر غنی به د دې غونډې له ګډونوالو سره پرې بحث وکړي. نور حال یوسف خان زدران راکوي.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمې په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوری ریاست دویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ دا موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسه خبرې وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربیره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کوي. په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغو غونډو کې چې د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي.
د شانګهای سازمان په 2000 لومړی میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمه ییز همکارۍ او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنۍ غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړه شي چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو تر څنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په وروستیو امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره په اړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ییز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
شانګهای مجلس غړي چې هغه د افغانستان اکثر همسایګان دي، ګاونډیان دي، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغوی مشران ګوري او هغه حتیش د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري، هغه همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور په څه کې
له دې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غني غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پریکړې ولري او ګټې به یې څومره وي هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي له اسلامي دولت وسوالې ډلې سره د حزب اسلامي او نورو ډلو ټپل ملاتړ دوی ته د اندېښنې وړ مسله نه ده. د دې وزارت ویاند وایي د دوی هیله دا ده چې اوسمهال ډېری ډلې د سولې لپاره کار وکړي، نه دا چې د بلې ترهګرۍ ډلې د ملاتړ هڅې ګړندۍ کړي. نور حال بیا هم یوسف خان زدران راکوي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د حزب اسلامي او یو شمېر نورو ډلو ټپلو ملاتړ عام افغانان او د ملي شورا یو شمېر غړي اندېښمن کړي، خو دفاع وزارت وایي دوی به په ټول توان سره دغه ډلې وځپي. د ملي دفاع وزارت یو ویان دولت وزیر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې موضوع ته تر ډېره د تبلیغاتو په نظر ګوري او کله هم دا تبلیغات د وسلوالو ځواکونو پر روحیې منفي اغېز نه کوي. هغه وایي له دې ټولو سره د دوی هیله دا ده چې ډېرې دا ډول ډلې د سولې او امنیت لپاره کار وکړي، نه د جګړو د دوام لپاره د نوو اعلانونو.
هغه څوک چې ښه فکر کوي هغوی سولې ته غاړه کېږدي او راشي په افغانستان کې سوله تامین کړي، زموږ سره فرق نه کوي. موږ د ښاغلي حکمتیار د دې اعلان څخه که په رښتیا یې کړی وي، موږ خو په داعش په افغانستان کې نه منو. د دې په ځای چې د داعش نه ملاتړ وکړي، لکه چې د سولې حیاتونه یې په دوه درې څلورو کالو کې افغانستان ته راتله، همغې ته د ادامه ورکړي او په سولې پروسه کې دې شامل شي. خو هر څوک چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي په دې پوه شي چې هغه د وسلوال پوځ دښمن دی.
دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي او د ملا طالوت روحاني ډلې تر څنګ په افغانستان کې ازبک جنګیالیو هم تازه ویلي دا چې د اوږدې مودې رئیس یې ملا محمد عمر نه دی لیدلی، ممکن له همدې امله د اسلامي دولت ډلې سره بیعت وکړي. که څه هم د داعش ډلې سره د اسلامي حزب د ملاتړ راپورونه د څو ورځو رئیس خپریږي، خو په ټولنیزو شبکو کې تازه داسې ګنګوسې هم خپرې شوې چې دې حس خپل دا بیعت بیرته رد کړی او دا هغه څه دي چې حزب اسلامي په اړه رسمي دریځ تر اوسه خپور کړی نه دی. د افغانستان امنیتي ادارې دا وخت په فراه، هلمند، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه تاییدوي او وایي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا دې ډلې ته درانده زیانونه هم اوښتي دي. د چارو یو شمېر کارپوهان د بېلابېلو وسلوالو ډلو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ستایي او وایي چې افغان حکومت باید سر له اوسه دا ډول هڅې چې د جنګیالیو نفوس ډېروي راکمې کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې د بېلابېلو ډلو دا ډول اجماع عادي نه ګڼي، بلکې ښه دا ده چې په وړاندې یې خپل تکتیکونه او د جنګ لیکې پیاوړي کړي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د پاکستان د قبایلي سیمو صنعتکاران، سوداګران او تاجران شکایت کوي چې په دغه سیمو کې د بینکونو د نشتوالي له وجې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال ګلای ازرا کوي.
د پاکستان د نورو ښارونو پرتله په قبایلي سیمو کې د بینکونو شمېره ډېره زیاته کمه ده. د دې ترڅنګ په دغه سیمو کې بینکونه ولس ته هغه شان سهولتونه هم نه ورکوي چې څرنګه نورو برخو کې ورکول کیږي. د فاټا چمبر آف کامرس مشر شاهد رحمان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په قبایلي سیمو کې بینکونه د جمع کولو کار کوي خو قرضې نه ورکوي. شاهد رحمان په خبرو کې د هغه وړاندیز تفصیل هم وړاندې کړو چې په قبایلي سیمو کې د طبي زیرمو بینک یا منرلز بینک د جوړولو په اړه دی.
پاکستانی بینک سی چې په هغه کې زمونږ تاسو ته ویل چې بهر پکار داري چې دوی په هر ځای کې په هر کې برانچ وي خو هغه څنګه دا کمرشل بینک نه پاره ګورنمنټ دا غنشي د ګورو چې څنګه مخه برانچ وراوي کنه اوس د ګورنمنټ بینکونه شته نه نو دا هغه لپاره مونږ یو سجیشن مونږ یو پروپوزل ورکړو فار هاشم براکرام رو په ملک کې اګریکلچر بینکونه په ټول پاکستان کې شته ولې نه مونږ په پاتا کې منرل ډیولپمنټ یو بینک کوم دی هغه مونږ یو
شاید رحمان زیاته کړه چې په دې لړکی د خیبر پختونخوا گورنر ته تجاویز لګلې دي د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی به وای چې په هر سیمه کې معیشت لپاره بینک ډیر ضروری وي خو په قبایلي سیمو کې حالات یکسر جلا دي د دغه سیمو خلک په دې برخه کې ډیر ستونزې لري اکرام هوتی زیاته کړه کچري حکومتي بینکونه قرضې نه ورکوي نو بیا ولې د نورو بینکونو شاخونه په دې سیمو کې نشته اکرام هوتی په قبایلي سیمو کې د بینکونو نشتوالي تر شا وجوهات پاړه زیاته کړه
بینکونه چې وی نېشنل بینک نه علاوه نو ټول پرایویټ سېکټر کې دی من حبیب دوست پرایویټ کې دی یو بی ایل پرایویټ کې دی نو دا بینکونه چې وی نو دای هلته کې دا غواړي چې یو خاص حد نه زیات کاروبار وی نو اله به یو برانچ کولاوي یو ولې چې برانچ خرچ راځي بل د برانچ کې کوم خلک کار کوي چې دا غي حفاظت سکیورټي وی دریم چکل هغه لکه خیبر ایجنسی کې یا بل ایجنسی کې چې کوم کاروبار زین دي چې هغه نږدې نږدې وي ردا سه زینو کې بینکونه خپل
بلخوا د قبایلي سیمو یو صنعتکار زاهد شینواری له مشال لډي سره په خبرو کې ویل چې په دغه سیمو کې کاروباریان د ډیرو ستونزو سره مخ دي نوموړي دغه ستونزې په دې ډول بیان کړي
زموږ ډے ټو ډے بزنس کې په امپورټ سره ایل سیز کولا ولي یا هغه د شپینګ ګارانټي جوړول غواړي یا د نه نو د چې سمره زموږ ترانزیکشنز دی ریمیټنس دی لوکل دی فارن دی د دې لپاره موږ سره بینک فیسیلیټي ډیر زیاته ضروری وي او بیا مخصوص په فاټا په حالاتو کې چې الته د امن او امان مسلې دي او که فرض کا الته نه خپل کیش راوړي او هغه په خور کې یا نورو علاقو کې بینکونو ته وړي نو دا ځان له یو ډېر مشکله مسله ده نو دا واقعي ستونزه ده او دا زموږ په صنعتي پرمختګ کې دا یو لوی رکاوټ دی
صنعتکار زاهد شینواری زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړه خیزه تجارت حجم 2 ارب ډالر دی او تر ټولو زیات تجارت په تورخم پوله کیږي خو په هغه ځای کې د بینکونو شاخونه نشته خو په دې رسو کې د خیبر پختونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د فاټا بینک جوړولو اعلان کړی وو خو تر اوسه پورې پرې عمل نه دی شوی د دې بینک جوړولو مقصد په دغه سیمو کې د کاروباریانو ستونزې کمول وو په دې لړ کې مو د قبایلي سیمو د نظم ادارې فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله سره رابطه وکړه نو نوموړي ویل
بینکنگ سیکٹر سے کم پوہان دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فاٹا سے کم مزوری دی آئی تر منت سے دیں
د قبایلي سیمو صنعتکاران تاجران او سوداګران له حکومت غوښتنه لري چې په دغه سیمو کې د کاروبار لپاره ماحول جوړ کړي د مختلفو کمرشل بینکونو څانګې پرانیزي او د دې ترڅنګ په موجوده بینکونو کې بهرني کرنسي کې د کاروبار کولو اجازه ورکړل شي
زموږ غلم مشال رادیو خاوري اوس هم تاسو پام د ځنګړي 19 پروګرام د تاریخ پانه پر لور راګرځوم چې دا ځل د پېښور د بالایسار په اړه ذکر پکې سو دي د پروګرام ساس لپاره خالد خان وړاندې کوي
گران اوریدن کو دا پختانو سترخار پی خور تا کچر راغلی نو دا بالایسار کلاب مو خامخا لیدلی وی کما چی دا جنا پارک او لی ریڈنگ اسپتال ترمین پیالوی غنده دا مدورا سی عباد دا خودیر کم خلکو تا دا مکمل او شوی دا چی دا تاریخی او لرغونی کلا دا دننن اوینی زکا چی دا کلا دا پاکستان جیرو دو نپس دا امنیتی زواکونو افسی مرکز او دا استوگن زیده نن با دا تاریخ پانا پروگرام کې دا کلا بالایسار په حق لا معلومات درکو چې دا کلا لکم وخت نه آباد ده او دې کې کوم بچاهانو یا واکمن خلکو استوګنه یا دمک کړی ده دا تاریخ کتابونه منتخای چې مغولو دورانیانو سکانو او بیا انګریزانو وختونو کې دا بالایسار کلا فتح شوی وران شوی او بیا ودان شوی ده اور اوریدن کو دا بالا حصار تاریخی اڑخونو او ارزخ نوران دی دا ضروری گنم چشتا سو پزین کی دا دا کلی نقشا جوڑا کلم دا بالا حصار کلا دا دو لویلوی دیوالونو دنن پرتا دا چی یو تا دا بحر او بلتا دا دنن دیوال ویلی کی گی او دا دغی دیوالونو منس کی یو لار یا سڑک جوڑ دی چی گیر چا پیر پکی مورچی او دا سارنی زایو ندی دا کتب اڑخنا دا بالا حصار پلوی دروازہ دنن وتو نپس گس اڑختا یو سو فرلانگ رستو یو بل دروازہ ولاړه دا او بیا خلاستا د کلی دننا میدان یا غولی شروع کیږي چې ګیر چاپیره لوی کوټه د اف سی ځواکونو د پاره د بیرو کونو پتوګا او وړې کمرې د هغوی د افسرانو د پاره د دفتر پتور استعمالیږي دا کلی دننا یو لوی جماعت هم جوړ شوی دی او د دې اوسیدونکو د پاره یو کینټین یا رستوران هم شته دغه شان د کلی یو لوی حال ته د میوزیم نوم ورکړل شوی دی چې د کلا بالا حصار پیښور او پاکستان سره تړلي سیزونه د نندارتون لپاره ایښودل شوي دي دا پخوانی وخت د پانسی کوټې نښې هم د کلی دننه په نظر راځي تار خټک چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی او تاریخي ځایونو سره مینه لري هغه څو خوش قسمتو کې شمار دی چې د بالا حصار کلی دننه نه لیدلې ده دا کلی په هکله هغه وایي فارسی جبا کی بالا اوچت او حصار کلی توائی او دا پی خور طولنا اوچت زیبان دی اباد دغه کلی تا افغان بادشاہ تیمورشاہ دورانی په وخت کې د بالا حصار نوم ورکړل شوی دی کوم ورخین او د لرغونی آثار او کارپوهان په دې نه دي متفق چې دا مغول بادشاہ ظهیر الدین بابر نه وړاندې په دې غونډه یا کلا څوک اوسېدل دي او د چا وخت کې جوړه شوې ده دا تاریخ کتابونه لیکي چې د بالا حصار په غونډه د مخکې نه د خټو آبادی وه خو چې کله بابر بادشاہ باګرام یا موجوده پېښور فتح کړو نو استوګنه به هم د بالا حصار په غونډه کوله د لرغونی آثارو کارپو او پېښور اوسیدونکو ظهور دورانی وای بابر بادشاہ چې کله پېښور ته راغلو نو خپل کتاب تزکیه بابری کې د پېښور او بالا حصار چاپېر چل ذکر کړی دی
را پېښور داسې زبردست ځای وو چې بابر په خپل کتاب تزکیه بابری د اول زمانه کې په ترکی کې لیکل شوی و چې هغه هر کله راکوش شو د خیبر د غرونو لاندې راکوش شو هغه بیا راغو پېښور ته رومبنی ځای چې هغه خپل دلته یو قسم قلعه جوړه کا نو هغه ته مونږ نن سبا دا بالا حصار وی دا یو غونډه به وه اوچته ځمکې نه اوچته ځای به وه نو هغه بیا تزکی بابری کې لیکلې ده چې زه به مازیګرې کې دلته به ناست به وم هغه ځای اوسهغه نښه کړې ده او ما به کته چې یاره لاندې د ډېری نه ټول لاندې اوچته ډېری به که نه دا ټول سبزه وه باغونه اوبو لیکن د مغلونو خو زمانه کې دا ډېر سرزب ځای و
خو بیا پېښور پوهنتون کې د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر سید وقار علی شاه وایي چې دا پېښور د کلي تاریخ دومره لرغونی دی څومره چې د پېښور خپل تاریخ ځکه چې د ده په وینا دغه غونډی به هر دور کې د ښار د څارنې او د حفاظت سره سره د واکمن خلکو دا استوګنځ ځای پاتې شوی دی
او دا زموږ کلا بالا حصار چې دی ډېر ګټلی شو کلا بالا حصار شو د منځ کې به هغه د باړې ریور اوبو به روانو او دا یو هاي پوزیشن دی چې تاسو جیو فزیکس وګورئ دې ځای کې نو دا یو الیویټیډ پوزیشن دی دا کلا بالا حصار شو او الته ګټلی او منځ کې علاقہ ټول جوور دی
دا پېښور میوزیم پخوانی کیوریټر خدای بخلی اسم جعفر په خپل کتاب پېښور سیټي آن دی فرنټیر کې لیکي چې د شپاړسمې صدې په پیل کې مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر په وخت کې دا کلا جوړه شوې وه او بیا چې کله شیرشاه سوري د بابر زوی همایون ته ماتې ورکړه نو دغه کلا یې روانه کړې وه قسم جعفر لکی چې همایون او بیا اکبر بادشاہ د پیښور قلعه یو ځل بیا ودان کړه، او بیا چې کله د ایران بادشاہ نادرشاه په هندوستان حمله وکړه نو د بالاحصار قلعه د څه وخت پورې د هغه ولکه کې راغله. دا خبره د تاریخ استاد او پیښور کې د بینظیر پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر رضیا سلطان هم تاییدوي او وایي چې اکبر بادشاہ بالاحصار د مخکې نه هم ښکلی او مضبوطه جوړ کړه.
ایون د بابر په دور کې په دې باندې کار شوی او دا استعمال شوی وا، او بیا چې د دې کمپلیټ رینوویشن شوی و نو هغه د اکبر په دور کې شوی و. او تاسو پته ده چې اکبر هم د مغل چې کوم ډاینسټی دا نو دا یو ډېر مین او مهم حکمران تیر شوی دی. چې کله دورانیانو یوز کړی دی نو پېښور د هغوی د سلطنت یو ډېر اهم ښار و د تیمورشاه نه د زمانې راشي دا سیکنډ کیپیټل په تور استعمال شوی. نیم کال بدی کابل کابل کی وو، نیم کال شپږ میاشتې سلور شپږ میاشتې بدی دلته پېښور کی.
خو بیا پېښور او بالاحصار قلعه ته د احمد شاه ابدالي یا دورانیانو دور کې ډېر اهمیت ورکړی شو، او د افغان بادشاہ تیمورشاه په وخت کې د کابل سره سره پېښور هم د دوی د سلطنت دویم پلازمینه وګرځول شو. چرته چې به د ژمي په موسم کې تیمورشاه د خپل پامیل سره په بالاحصار کې دننه اوسېدو او د حکومت ټول انتظام او چارې به یې هم د دغه ځایه سنبالولې. ډاکټر رضیا سلطان وایي د بالاحصار دننه تیمورشاه خپل ماڼۍ او محلونه جوړ کړو چې بیا رستو سکانو ران او لوټ کړل.
دورانی چې کوم حکمرانانو هغه با په بالاحصار کې پاتې کړی نه، دا غي چې کوم محلاتو نو هغه بالاحصار کې وو. شاه شجاع پاتې شوی دی پکې ډېر، او دین علاوه شاه زمان هم پکې پاتې شوی دی، دغه تیمورشاه هم پکې پاتې شوی دی. دا حکمرانان دی چې په پېښور کې نو دی په بالاحصار کې اوسېده، او چې کله سکان رالو تاسو ګورئ نو هغه بالکل
دا تیمورشاه د مرګ نه پس دا غزوی شاه شجاع د افغانستان بادشا شو، او هم د په وخت کې د دورانیانو په پېښور باندې د حکومت واګې ورځ په ورځ کمزور کېدې، او د کال اتلس سوه اتلسم نه پس د هغې وخت د پېښور بارکزی خاندان گورنر یار محمد خان او د هغه رونو سیک مهاراجا رنجیت سنگ خپل مشر وګڼلو. ډاکټر رضیا سلطانا چې پېښور کې د دورانی وخت باندې پی ڈی سیڑھ نکلی دی د دغه وخت په حق لا وای.
خو کله چې زوال رالو نو هغه وخت د دې صوبې د پېښور د صوبې سلور رونا د دې چې دین واغه هغه سره د دې دغه اختیار پای کی یار محمد خان او پیر محمد خان او سید محمد او یعنی هغه با سکانو تفقل نغه ورکولو سپریم سی به منلا دا غی لوی به رہی حکومت به منلو.
دا تاریخ پانی وای سکان چې کله په پیښور قبضه شو نو دا پیښور باغونو سره سره دا بالاحصار کلی ته هم ډیر نقصان ورسولو، او دا غلطه شاهی مانه او ودانه ویجاړ کړي. خو بیا رستو سکھ گورنر هری سنگ نلوا دا بالاحصار د جوړولو امر وکړو، او ویل کیږي چې دا کلی بهر دیوال او لوی دروازه د سکانو په وخت کې جوړه شو، او دې ته د سمیرګړ نوم ورکړو. چرته چې نن هم د مهاراجا رنجیت سنگ نوم یو کتبه لګېدلې ده. مهاراجا رنجیت سنگ د کلی ته په کال اتلس سوه پنځه درشم کې راغلی و. د سکانو نه پس چې کله انګریزانو په پېښور په کال اتلس سوه یو کم پنځوسم کې قبضه وکړه نو د بالاحصار کلی د خپل فوجانو مرکز وګرځوله، او د کلی دیوالونه یې په پخو خښتو اوچت کړل، او د دې دننه بیرکونه او دفترونه جوړ کړل. د بالاحصار د موجوده ډیزاین او ودانۍ په حق لا آرکیټیکټ طاهر خټک وایي
چې کوم د عمارتي ټیکنیک ته د خښتې عمارت جوړولو کې نو هغه کې د قلعه بالاحصار مثال ډېر کم موږ ته ملاویږي. په دې کې چې کوم انداز سره د دې د غټ دیوالونه اوچت کړل شوي دي، هغه کې چې کوم د دې یو تناسب ساتلی شوی دی، نو که تاسو خیال وکړئ تاسو چې کله پېښور ته انټر کېږئ نو تاسو ته د دې قلعه بالاحصار چې کوم یو ښایست دی هغه تاسو ته بالکل په نظر باندې راځي. او د هغې نه علاوه په عمارت کې چې دی د خښتې نه علاوه مختلف د نور کرافټ شوي لکه د لرګي کار شو، یا د هغې نه علاوه فریسکوز ورته مونږ وایو لکه په دیوالونو باندې کلکاری وغیره کېږي، د هغې کارونه په دې کې شوي دي. ¶¶
داش پارسمه صدینا د پیښور پزړه کې آبادا دغه د بالاحصار کلا چې د خپل وخت لوی بچایانو حملورو او گورنرانو د سر سوری او د استوګ نزیو ډیر تاریخي ارزښت لري. خو د بدمرغه د دې سیمې خلک او بارانی سیلانیان صرف د دې د بهر نه ننداره کول شي او دننه تلو د پاره به د وفاقي حکومت یا اف سی ځواکونو لوړ پوړو چارواکو اجازت ضروری وي. دا پیښور خلک او تاریخي ځایونو سره مینه لرونکي وایي پکار ده چې د لاهور او دلی شاهي کلو پشان دا پیښور بالا حصار هم د عام ولس لپاره پرانستل شي او امنیتي ځواکونه بل ځای ته شفټ کړي شي.
او زه دا ریکلیم کوم چې زه په دې ایریا باندې یا په دې دور باندې ما کار کړی دی او ما بالا حصار دننه نه کتلې.
نو که چېرته دا د عامو خلکو ته پرانستل شي او خلک زیرا ځینو هغو ته به د خپل تاریخ یا د دې علاقې د تاریخ په حوالې سره ډېر ښه معلومات چې دی نو هغه به ولري شي.
دا تیر صوبائی حکومتونو پشان دا خیبر پختونخوا موجوده حکومت هم دا صوبائی اسمبلی نه یو قرارداد منظور کړی دی چې وفاقي حکومت ته د بالا حصار کلا صوبائی حکومت ته اوسپاري او دغه تاریخي ځای دی یو قومي ورثه وګرځول شي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قرارداد وړاندې کوونکي د پیښور نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړي اشتیاق اورمل په دې کلا وویل
من په دې سوبې اختیار دی چې موږ د خپل دغه ملوشي او تاسو موږ په لور کې کوم کې لاره کولاو د خلکو لپاره دا چې موږ سره ولي کیږي چې را دې موږ د یو لري عربي په کې پرته ده هغه لپاره چې کوم نه الریډي چې کوم نه په اف سی چې کوم دغه دی ای لپاره تباتي چې کوم نه کافي زیور کړی شوی دی.
او ریدونکو د تاریخ پاڼه پروګرام کې منندرتا د پیښور بالا حصار کې په حق لا معلومات درکړل او بلونه به د پښتونخوا یو بل تاریخي او لرغونی ځای په حق لا معلومات درکړل. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړې. دا خدای پامان.